زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی په راتلونکو څو شیبو کې بعد ازادي په سپو کې اونې خبرونه درته په ژوندۍ باندې وړاندې شي. خو په سر کې لاند خبرونه په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څنګ د مشر اسماعیل هانیا د جنازې لمونځ د ایران د مشر آیت الله علي خامنئی په امامت وشو. هانیا له خپل یو ساتونکي صالح العاروري سره پرون سهار په تهران کې په یو حمله کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیل کار بولي ووژل شو. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د لومړي وزیر مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسماعیل هانیا د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی دی. د طالبانو پوهنې وزارت خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې د ګرمۍ د زیاتېدو له کبله د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د زمري میاشتې تر 19 نیټې پورې وغځول شوه. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 9 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 نه تر 1.5 ملي مترو پورې وي. د افغاني سرمیاشتې ټولنې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د بي سرحده ډاکټرانو له ټولنې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او ناروغانو د درملنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن پنجشنبه وویل په دغه قلمرو کې د اکتوبر 8 په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 9,480 تنو تر ورسېده. د دغه وزارت په وینا په دې موده کې 1,928 نور کسان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په هند کې سرتیرو نن پنجشنبه د هغه وسپنیز پله په جوړولو کې همکاري ته ودانګل چې په کریلا ایالت کې د بارانونو او ځمکې خویدنې له کبله تر ټولو سختې ځپل شوې سیمې سره نښلولې وې. نن درېیمه ورځ ده دغه طبیعي آفت له کبله چې تر اوسه یې په نتیجه کې لږ تر لږه 178 کسان مړه شوي دي.
آزادی په سپوک
در امواج آزادی
د ازادي رادیو اوریدونکو او همدارنګه د ازادي رادیو د فیسبوک، واتس اپ او ټویټر لاري د خبرونه لیدونکو ستړي مشي هر کله مکووم د ازادي په چپو کې د دیونه په خبرونه کې ز اجمل اندیم. په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو وزارت په یو اعلان کې په نړۍ کې د یو شمیر افغان سیاسي نمائندګیو چاري لدی کبله چې ګواګي ل دوی سره همغږي نه لري یا ل دوی سره په قونسلي برخه کې همکاري نه لري غیر قانوني اعلان کړی. وی ویل چې د دوی لخوا اغه اسناد چې دوی افغانانو ته ورکړي دا اسناد دوی نه تاییدوي او همدارنګه نه مني. بلخوا ته وی ویل چې لدی پرته نورو لکه څوارلس څو هیوادونه چې اعلان کړل نورو کنسلګریو یا نورو سفارتونو ته دې ورشي چې هلته یو شمیر سفارتونه له دوی سره په کنسلي برخه کې همکاري لري او هماهنګي لري چې د هغوی لخوا ورکول کېدونکي اسناد ظاهرا د طالبانو د حکومت لپاره د منلو وړ دي. دې موضوع ګڼ بحثونه راپورته کړل. د افغانستان د سیاسي استازولیو د برخلیک په اړه باندې له هماغه وخت نه چې پخوانی جمهوري نظام وپرزید ولسمشر له هېواده بهر ووت او طالبان بیا واک ته ورسېدل په بهر کې د دې هېواد د سیاسي استازولیو د راتلونکي همدارنګه وسني سیاسي وضعیت حقوقي وضعیت په اړه باندې پوښتنې وي. ګڼ افغانان چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې میشتي لا هم اړ دي چې د خپلو بیلابیل ډولو اسنادو لکه تذکره، پاسپورت تمدید، وکالت خط اخیستل، د جرمونو یا د جرم د ارتکاب د جرمونو نه چې په اصطلاح مبارا اعلان شوی یا جرم نه وي کړی، دا یو سند په ځینو کارونو کې له افغانانو نه غوښتل کیږي په بهر کې چې عموما سفارتونه او د افغانستان دولت ورکوي. ګڼ نور دې ته ورته نیکانامه او نور کارونه هم دي چې د افغانستان په کنسلګریو او سفارتونو پورې اړوند دي. دغه وروستي اعلان ګڼ هغه خلک اندېښمن کړي دي چې په دغه هیوادونو کې دي، چیرې چې د افغان سفارتونو او کنسلګریو کار د طالبانو د حکومت لخوا غیر قانوني به یې ووایو یا دا چې د منلو وړ نه دی ګڼل شوی. په ورته وخت کې دغه سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ چې طالبانو یې کارونه غیر قانوني بللی دي، دوی بیا ویلي دي چې طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دوی به خپلو کارونو ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. موږ هڅه وکړله چې د دې دواړو ډلو نه، هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري لري، د دوی نه څوک راوغواړو چې ووایي چې ولې یو داسې حکومت سره له بهره همکاري لري چې په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او څنګه یې توجیه کوي. همدارنګه هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه لري، هغوی نه دا وپوښتو چې څنګه په داسې وخت کې چې حکومت نه لري دوی د چا استازولي کوي او څارې څوک کوي په دغه ادارو کې. خو د دواړو لورو نه هیڅوک پرته له دې نه چې لنډ کلیپونه موږ ته راکړي یا لنډې څرګندونې وکړي د بحث لپاره چمتو نه و. همدا دی چې یو شمېر داسې کسان چې هغوی په دې موضوع باندې پوهیږي، د پوهنتون استادان دي، کارپوهان دي او سیاسي فعالان دي، دوی ته مو بلنه ورکړله چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړي. په بحث کې راسره په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر صاحب دی، پخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز صاحب هم راسره دی، کابل کې د پوهنتون استاد عبیدالله بهیر راسره دی او همدارنګه بل سیاسي فعال شیردل پاتسون راسره دی. دواړو ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پایل به له ښاغلي اتمر صاحب نه وکړو. اتمر صاحب، د تاسو فکر باندې د جمهوري نظام له نړېدو وروسته د دغه استازولیو پرته له دې نه که تیر شو چې طالبانو سره همکاري لري یا نه لري، د دې ځای تاسو څنګه وینئ؟ دوی په څه ډول مثلا لا هم سفیران شته دی چې طالبانو نه دي سفیران کړي او حکومت هم نشته، پخوانی جمهوري حکومت، لا هم ډیپلوماټان شته دی چې کارونه کوي؟ په نړیواله کچه داسې پخا کله داسې د نورو هیوادونو سره شوي چې حکومت نه یي او ډیپلوماټان یي؟
گرچه که در افغانستان که تاریخ تا و کتلشی پا افغانستان که مختلف و دورو که کودتاگان اوختنون انقلابون شویدی، خود اگه موضوع پیامش که حل شوه در حتی ندرسه دلی چه سفیران دی په مستقله توګه یو دریز لري او د افغانستان حکومت دی هغوی ونه مني، گرچه دا د هر حکومت مسئولیت دی چې هغه د خپل د اتباعو د حقوقو د ساتلو دپاره تر اخري حده پورې تلاش وکړي. که تاسې په دغه پاسپورتونو کې وګورئ، د افغانستان په پاسپورت کې حتی او همدغسې د نورو هیوادونو په پاسپورتونو کې داسې اول صفحه کې داسې راځي چې د دغه پاسپورت لرونکي د حقوقو نه دغه هیواد چې هغه پورې متعلق دی د دې د حقوقو نه دفاع کوي او دا د دې مسؤلیت دی. او د میزبان هیواد نه هم دا غوښتل شوی چې په دې برخه کې دوی سره مرسته او همکاري وکړي. دا د افغانستان په پاسپورتونو کې هم شته دی، یعنې دا یو د هغه مسؤلیتونه دی چې د افغانستان حکومت باید ولري او هغه د دغه اتباعو خوندي کېدل دي، دوی ته د لانجې او جنجالونو نه پېښېدل دي. حتی دوی د میزبان هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د دغه پاسپورت لرونکي سره.
خو اتمر صاحب، اوس خو د طالبانو حکومت په لومړی قدم کې مخکې لدې نه چې نړۍ ته راشي له هغه استازولیو سره په کړکېچ اخته دی چې هغه د پخواني جمهوریت استازولۍ دي. د نړۍ هیوادونه د طالبانو استازولۍ نه دي منلي، او یعنی دغه کړکېچ باندې کومه سابقه لري که نه لري؟ تاسو ته زه بېرته راستنېږم. جانباز صاحب، تاسو راته ووایې داسې کله شوي دي چې د درې کلونو لپاره یو سفارت په یو ځای کې فعال یو حکومت یې نه وي؟ جانباز صاحب غږاورئ، مایکروفون هم لکه چې بند دی، مایکروفون هم که چالان کوي موږ به غږ واورو. ښه، د جانباز صاحب مایکروفون لا هم بند دی. بهیر صاحب، تاسو ته به راشو. دغه بحران به ورته ووایو، ځکه چې په نړۍ کې د افغانستان لسګونه سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي، ډېرې کمې د طالبانو له حکومت سره یا بشپړ یا نیمه یا یوازې په کنسلي چارو کې همکاري لري او ډېرې زیاتې یې نه لري. دا څه ډول یو وضعیت دی؟ تاسو د پوهنتون د استاد په توګه د نړیوالو اړیکو له پلوه او دغه د نړیوال سیاسي اصولو له پلوه دا څه شی دی؟ یعنی دا ځای لري؟ یو سفیر دی په یو ځای کې، سفیر حکومت دی نه، د بهرنیو چارو وزیر دی نه، او له مرکزي حکومت سره دې اړیکه نه لري؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته او تاسو لیدونکو درنو ملمنو ته. دلته باید بحث له یو قدم شاته نه شروع کړو. اول خو دغه ده چې مشروعیت چې د آیا داخلي خارجي دا ورکول کیږي اخیستل کیږي نه، په دې چې ولس باید یو مشروعیت ورکي یو نظام ته. نړیواله ټولنه باید دغه نظام ته د مشروع نظر وروګوري، بیا هغه مشروع ګڼل کیږي. خو دا مشروعیت دی جور مشروعیت ورته ویل کیږي چې دا منل سوی مشروعیت دی. بل اړخ د ډیفاکټو مشروعیت ده چې کوم سي طالبان یې لري، او هغه دا ده چې په واقعیت کې خاوره د دوی لاس لاندې ده، امنیت د افغانستان د دوی په کنټرول کې ده، او حکومتي ارګانونه هم دوی ته جواب کودي. نو په دې موقعیت ته یا دې حالت ته سیموش وګورو، واقعیت دا ده چې یو سفارت چې شاته حکومتونه لري د هغې سفارت منطق سو جوړیږي. تاسو مخکې اشاره وکړه د اسناد تصدیقول او پاسپورټونه ورکول او ویزې ورکول، چې ته اکسس ونه لرې او ته ونه کولی سې چې دا اسناد تصدیق کې شاته یو مرجع سره، نو بیا ایتا تصدیق څه فایده؟ ایتا دا ویزې چې اخیستل کیږي یا هر هغه خدمات چې دا سفارت ورکوي او په هغې باندې په مقابل کې پیسې اخلي، د دې پیسو جواب کو څوک ده؟ د دې پیسو نظارت څوک کوي؟ افغانستان سفارتونه تاسو وسوګوري په اروپا کې ځینې هیوادونو کې دوی اکثره خپل ډیپلوماتان رخصت کړي دي، ډیر کم کسان دي چې هغوی همدغه ټولې پیسې اخلي، او دا پیسې بیا ورته د فقط د خدماتو نه زیات او دا تعمیرونه ساتل او معاشاتو نه پورته دا پیسې ورته په ګټه پاتې کیږي. چې دې پیسو باندې څه کیږي او د دې پیسو جواب کو به څوکي؟ دا تعمیرونه، دا خلق، دا وسایل چې هلته دي، دغه ټول ملکیت د افغانستان دي، او په دغه باندې شخصي استفاده کول له دغه نه دا خپله یو جنجالي قضیه ده. نو یو اړخ خو یې دا د مالي فساد اړخ ده چې د هغې باندې نظارت نشته. داسې
بهیر صاحب، همدغه موضوع کې که پاتې شو، لکه تاسو چې ویل، ښه دا ده چې راځئ همدې مشروعیت باندې خبرې وکړو. د طالبانو حکومت وروسته به زه په دې اړه باندې د اتمر صاحب نظر هم واورم، د جانباز صاحب نظر به هم واورم. د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. نړۍ تنې یو شمېر یو لړ وختنې لري، ځینې ډېرې واضحه دي، او تر اوسه پورې داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه د ټولنې نیم وګړي ښځې او نجونې له تعلیم نه بې برخې دي او له کار نه بې برخې دي. یوه له لویو مسلو نه ده چې همیشه د نړیوالې ټولنې د هر استازي، هغه که د کوم هیواد مشري، هغه که د نړیوالو ادارو او سازمانونو مشرانې، چارواکي، استازي یادوي. په کور دننه مشروعیت له چیلنجونو سره مخ دی. موږ ګورو چې په افغانستان کې دننه په حکومت کې هغه قومي انډول کې یوې خواته کې، پرته له مولوي صاحب نه، پرته له طالب نه، پرته له دې نه چې مثلا زه ګورم په ټولنیزو رسنیو کې طالب چارواکي او مشران لګیایي چې سب پاک کوي، سب پاک وساتئ. دا په دې معنی چې دوی تر اوسه پورې هم د یو دولت په توګه چلند نه کوي، بلکې د یو سب په توګه، د یو ډلې په توګه، د یو لوري په توګه چلند کوي، چې کورنۍ مشروعیت تبن دا شیان تر اغېز لاندې راولي. نو د تاسو فکر باندې اوس خو نړیواله ټولنه نه دی منلی، څه فکر کوئ چې په مشروعیت کې ستونزه کم ځای کې ده؟
ګورئ، دغه ټول ستونزو سره زه موافق یم، ټولې ستونزې شته. اجتماعي قرارداد نه ده پراخه سوی، افغانستان د ولس د نبض ته دوی غوږ نه دی ایښی او مشاعر یې نه دي درکړي، او دا د مکاتبو د کار قضیه دغه ټول سته په ځای دي. خو سوال دې ما دا ده چې بدیل چی ده؟ سیدا سفارتونه یا افغان ولس څوک سي؟ کوئی افغان وګړی ده په افغانستان داخل کې دغه بل بدیل نه لري؟ هغه د دې حکومت ته مجبوره ده چې رجوع وکړي، ورسره خدمات ترلاسه کړي او دغه ستونزې کوشش وکړي چې حل کړي. فقط اوس خبر هم دغه هم ده چې موږ د سفارتو ته وروګورو، او دغه بیا فرق د جور او د فاکتو ده چې تا که خوشی که خوشی نه، نن طالب حاکم ده په خاوره کې، او نن به ته وزارت ته ځې، هلته به د طالبانو د حکومت سره به یو تعامل کوي، او دغه تعامل هغه بې شک افغانستان داخل کې تاسو یاستئ یا د باندې یاستئ، او تاسو غواړي افغانستان ته سفر وکړي، یو خارجي وګړی غواړي افغانستان ته ویزا واخلي، ته غواړي خپل اسناد تصدیق کړي، ته مجبور یې چې یو نظام ته رجوع وکړي. نظام باید بهتره سي. دغه موږ هم وایو، موږ په داخل کې وایو، موږ طالبانو ته وایو، موږ په تلویزیونو کې وایو، خو معنی دا نه ده چې موږ دا وایو چې شه اوس دغه نظام بالکل قابل قبول نه، ځکه بیا ډی ټو ډی لایف چې ورته ویل کېږي، ورځ ته ورځ ځوان د عام وګړي بالکل شل کېږي، او موږ باید یو لاره پیدا کړو چې اوس سید خارجیان غواړي اوس افغانستان ته راسي. نو څه وکړو؟ همدا سفارتونه چې تاسو خپله خبر یاست، جمهوریت په وخت کې دا سفارتونه په چه امتیاز باندې ورکول کېده؟ که نن طالبانو کې دغه ستونزه ده چې خپل ملا خپل مجاهد کینی په وزارتو کې، خو مخکې تاسو خبر یاستئ چې دا کدرونه دا سیټونه سفارتونه په چه اساس باندې ورکول کېدلو؟ دا اوس افراد یا اشخاص د دوی یو نظام نمائندگی نه کوي. طالب که منل سوی نظام نه، او نړیوالې کچې باندې داخل کې یو مشروعیت پروسه نه تر سره کړي، خو دوی یو نظام د په واقعیت کې، او مجبور دا سیستم چې دوی په ترو لاړ سي. باقی بحث بیل ده چې موږ په دغې خنډونو او د جنجالونو په مخ کې به سکو، خو اوس خبره که دا ده چې موږ دا نظام څنګه وچلو، ویزې څنګه ترلاسه کړو، تذکرې څنګه ترلاسه کړو، پاسپورټونه څنګه نوي کړو. یو افغان چې په لندن کې اوسي یا په فرانسه کې اوسي، هغه ضرورت لري د دې اسنادو ته، ځکه چې هغه بدون دې اسنادو نه پیژندل کېږي.
تاسو کاملا یعنی د اړتیا په بنسټ باندې غواړي، ځکه چې یوه اجتماعي اړتیا ده د بهر میشتو افغانانو، همدارنګ د خارجیانو، او هر هیواد که غواړي باید ولاره ولري، یا د هر هیواد وګړی چې وغواړي د تماس ولاره باید ولري، چې تر اوسه پورې همدغه سفارتونو د اسناد ورکول، او له دې وروسته چې طالبانو دغه اعلان وکړ، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، نو یو لړ ستونزې او خنډونه پکې راپورته شوي. زه جنبال صاحب ته راځم، د هغه نه به وروسته واورو. اتمر صاحب، د تاسو خبرې مخکې نیمه پاتې شولې. تاسو دغه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او نړیوال مشروعیت موضوع دغه بهر کې د استازولیو سره څومره تړلې بولئ؟
دا مستقیم اړیکې سره لري. اول خو دا اوس د طالبانو ډیپلوماسي چیرته ده؟ دوی باید په حقیقت کې دوی باید دغه هڅې وندونه پیل کړي چې دغه مشروعیت هم نړیوالو نه واخلي او هم د خپل افغانانو نه. که دوی داسې کینی، خلک خو دې ته نه راځي چې راځئ موږ جرګه کوو تاسو ته مشروعیت درکوو. لکه چې مخکې تاسو ویل، اول خو دغه نیم نفوس محروم دی د زده کړو نه، د کار نه. تاسو د دوی خپله رای لیدلای شي چې نیم افغانستان دوی نه مراور دی په اصطلاح. نو دغه خپله د دې ښکارندوی دی چې دوی یو مشروعیت نه لري. او بیا د دې دپاره چې تاسې خپل کار خپل ګټې خوندي کړي، نو خپل افغانان مه متضرر کوي. اوس په دغه فیصلې سره چې تاسې وکړ دی که خو موږ تقریبا اتنه تر لس میلیونه بهر کې افغان مهاجرین لرو، یعنی هغه سفارت خانه او هغه پرسونل او هغه هیواد د دغه فیصلې نه متضرر نه دی، ځکه مخکې بهیس ویل چې هغوی خپل معاشونه د همدغه اسنادو ځینې اخلي، او جوابګوی هم نه دی چاته. چاته ځواب به ورکړي. دوی استدلال کوي چې زمونږ کرایه، زمونږ معاش، زمونږ د موټر مصرف، زمونږ د کور مصرف چې مونږ مجبور یو چې د همدغه فیس نه یا د همدغه اسنادو د تایید نه مونږ ترلاسه کړو. دا خو د دوی خبره. اوس چې طالبان دغه بندیز پرې ولګاو نو دې کې څوک متضرر شو؟ هغه کس متضرر دی چې هغه افغان دی او په بهر کې دی، در حال چې دا د هر افغان حق دی په د دوی په حکومت باندې چې د دوی د حقوقو نه دفاع وکړي. کله چې خپله دولت دغه کار کوي او د هغه د حقوقو نه بره راوه چې دفاع نه کوي، هغه ته یوه ستونزه هم جوړوي. نو دا نو ډېر وایي چې کفر از کعبه برخیزد کجا غارت مسلمانی، چې خپله دولت دې پسې دی چې څنګه افغانان وځوروي، څنګه افغانانو ته مشکلات او ستونزې رامنځته کړي. نو بیا مونږ ګیله د چا نه کوو، ګرچې دا مسله داسې نه ده چې بیخي د افغانانو دپاره ناممکن وي، ځکه هغه هیوادونه چې دوی وایي مونږ اړیکې ورسره لرو د هغې نه تاسو ویزا او اسناد تاییدولی شئ، دا د یو چا دپاره ډېر سرګردانی ده چې هغه مثلا د یو لرې هیواد نه راشي، د استرالیا نه په طور د مثال راشي، یوازې دې چې هغه کابل ته لاړ شي، هغه د بعد راشي یا ترکیې ته یا ایران ته یا مثلا پاکستان ته او هلته په ستونزو کې دی بند پاتې شي، دا پس له هغه نه دی اجازه ولري یا اجازه واخلي چې د افغانستان ته لاړ شي.
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته راګرځو. جانبان صاحب، جنبا صاحب تاسو ته کرا شم اوس مخده وکی چې غږ مو واوریدلی شو. همدغه موضوعات چې تر اوسه پورې موږ بحث کړی دي، موږ بحث یې اوریدلی، په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ او مثلا څه موده مخکې موږ په هند کې د یوې قضیې شاهد وو، ظاهرا یو لوړ پوړی ډیپلومات، زه دقیق بیا هغه موضوع تعقیب کړی نه ده چې تورن شو او کنه واقعا مجرم وګڼل شو په قاچاق باندې، کله چې څارنه نه وي په اصطلاح ته یو چا ته مسؤلیت ونه لري، هیئت نه وي، مثلا دغه سفارتونو کې هغه معلومات چې ما نن له ځینو خلکو سره خبرې وکړلې، په لندن کې سفارت چې دی پاسپورټ په یو اندازه پیسو تمدیدوي، په برلین کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په پولینډ کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په یو دغه باندې په اصطلاح دا د عدم مسؤلیت په سند باندې مختلف نرخونه هر سفارت خپل ایښی دي، یعنی یو متحد نرخ نشته چې دا ثابتیږي چې هیڅ ډول یو مرکزیت نشته دی، یوه نقطه نشته دی چې د دوی په عوایدو څار وکړي، حتی د دوی هغه ډیپلوماټیک مصونیت نه د سوء استفادې خطرات شته دی. ډیپلوماټان خپل یو ډیپلوماټیک مصونیت لري چې کله د تا رهبری نه وي، کله ته د راتلونکي په تمه نه وي، کېدای شي له هغې مسؤلیت نه سوء استفاده وشي. په مجموع کې بل طرف ته د طالبانو سره چې څوک له نږدې نه کار کوي، هیوادونو هغه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی څنګه دلته استازولي کولی شي په بهر کې؟ په داسې حال کې چې ګڼې ستونزې شته دی، زیاتره د جمهوریت د وخت ډیپلوماټان دي، تاسو دغه مشکل ته په کوم نظر ګورئ؟
طالبان والے کار کبھی زما پر نظر طالبان دا کار دیر پار کبھی چھ افغانستان بنگ حاصمہ متاثر دولت داری دولت نظریات خدمات 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 جوگا نہ رنگا ڈالا او فخر و فخر کی دفاع افغان خندون رامانس کی داسې چلندونه کوي. دوی ښه پوهېږي چې په هغو هېوادو کې چې دوی اوس دغه ډیپلوماتان یا قنسلان کار کوي، د قنسلګري فعالیت کوي، دا هېوادونه دوی په رسمیت نه پېژني. نو پر تاثیر دوه کار دوی کوي. د یو خوا غواړي چې په هغو کوربه هېوادو دوی فشار واچوي چې ګواکې په دې ترتیب دوی نورهم سره نږدې کړي، ځان ته په یو نوي تعامل کې او که وشي په رسمیت وپېژني چې دا کار ناممکن دی اوسنی شرایطو کې. یو فشار په کوربه هېوادو دی. د بلې خوا هغه کوم عواید چې دي چې دلته یو دوه سپلسیه غیر مستقیم اشاره هم وکړه چې هغه ډېر زیات نه دي، خو بیا هم انسو اوائد شده ده اوائد و ده هم طالب جان سرگی نخلاولی دی چه ده هم دیدی چه بلالشی من گفتم تاسو خوبینو چه بوزنی افغانستان که هیچ نو حساب داری نشد هیچ نو زرگت دیدی چه ده حساب واخلی حساب واکی خلکو ده جوابگو اوستی گی ده از یه نظام افغانستان که بوزنی شرایط که نشده ده از یه سیستم نشده بانداری نشده دمالی وزارت دی پا اما خپل ملایی توب شروی نو دی ترسیب حاغا پیسی چه کمی دی رینا چیزی دی حاغی که هم دی سرگی نیولی دی چه حاغا هم خپل پا جبو که واشی من سبا دی پا منس که رشوت و فساد اغا دی جمهوریت دی دوری تا نزدیکی گی او خایی چه دی جمهوریت دورت آسو بیدی رخ هم خکارشی دی دون غرق دی هم پا سلو پلزی خدو کولو که هم پا آیاشی که هم پا رشو ستانی که او پا نو سرها و فسق و فساد که چه منو تاسی نمنی وقتا پا وقتا گورو برا خبر داده چه داس فارتون سنگ فالیت کوی دا اوی مسئولیت سنگ تامینی گی او دیتا وقتا خبری اصولا خو مسئولیت دی دیپلوماتانو پا دویانا پا کنونسونو که آلتا تسیل شویده
کجان باز دیپلومات خو باید حکومت ولری مثلا یو سفیر چې دی رئیس جمهور استازي او رئیس جمهور خپل په دوبی تتللی یو نو رئیس جمهور نه نو د چا استاز ولی کوي د کوم نظام استاز ولی کوي
د سوال ته منطق شته ز سوال خو خبره دی کده چې مونږ کدا سی یو حقوقي خلاکه د طالب د لاسه وقت شو بیا او دا د سکم پرزیدنت یا نامعلوم رویا هم نده پا تاریخ که دسی حالتون راغلی دی پا پولند بندی دسی حالتون راغلی دی پا خانه شوروی اتحاد دیر وقت مثلا پرسمت پیشندن که دیر هیوادو دیر مختدر هیوادو دفاع خو اگر عربیه ادامه دارو دلان یه پرسیدنتو نشته دی فنلند سر داکار شوه استونیا سر لیتوانیا سر لاتویا سر دیر نور هیوادو نهمشته پا وقت حالتون که واقعی نو خبر دی که دشی از مون حقا دیپلوماتان چه در افغانستان در اساسی قانون پر بنسط کار کردی اگوی افغانستان در کار کردی در افغانستان خلق و در خدمات ارائه کردی نه در طالب اساسی توب کردی خو حقا تون در جمهوری مشروعیت چه دروس افوری سلب شوه نده یعنی حقوقی حقا نده شوه درست؟ خطاسو بگی چه در قانون در برمسته شی چه در قانون پر بنسط نوع نظام ایجاد شی
جان باز بلند را تداوی چی آقا استازوالی چی لطالبانو سر قنسلی امکاری لری دیتا تاسو پا کم استرگا گوری آیا فکر کوی چی دا دی طالبانو دی ملاتر پا مانا دی یا یو کار دی چی دی ضرورت لمخی بایدوشی
ها زو بکر کم چی دلتا زین اقتامات شوی دی ضرورت لمخی او کدشی چی یو تی داد کسان طالبانو سر لاسور کری روسی دی هاوی سر کارو تی داد هاوی اگه ده انتخاب ده اراده ده زکاوشن شو فقط دی سر خپل غیر موافقت ده وانکه ما خپل موافقت ده بغر و دوشتن کال ده مارچ که اومنی که انتلا چه ده طالبان و استازی را کل ده مسکا و سفارت ده زده سفارت نه هم بسی آرام او اتلم زده چه ما اولو وقته چه ده یا نامشروع حکومت لانده کار وکم او خپل سابقه کنه وکم بگی ترسی زده او اتلم در اصل سونور دیپلماتان هم او اتلم
مانه نکه او جنبا سبروس تبایی دی حواری لارو تمراشو ما سره یو بل ملمم دی دی شردل پاتسون دی سیاسی فعال دی پاتسون سبتا سرات داوائی چی پا هم و خلکو باندی دی دی پریکر دی طالبانو مخی ور تا ملمنو اشاره بکرل آغی زی چی شکی دلشی لکه دی آغا مسافرو سره پرتل دینه چی سیاسی نظریه صدا دی طالبانو پزد دی طالبانو پلابیان دی خواتمر سبو ویل چی حکومتونه و دولتونه کزان دولتونه گنی مسئول دی چی دی خپلو عطبا و آغا کدیدوی سیاسی مخالفانی آغا کدیدوی موافقانی دی آغوی دی خوندیتوب لپاره لخپل هواد نبهر پا نور هوادونو که اقداماتو که استونزی ور تخپل جولی نکی دی تاسو فکر باندی دی طالبانو دغا اقدام چی دی زونو هوادونو که چی افغانانو پا استلاح اسناد ترلاسه کول او سفارتونو کار کول یا سفارتونو نکی تیر شو ویچی دی کنسلی چارو کارو نکی دل پا عام افغانانو جون چستونزو سرمخ کهی یا کره
بسم الله الرحمن الرحیم پل سلامونه تاسو تا او تاسو طولو میمنو تا پل سلامونه دلی کوم لکستانگش تاسو کنو کرد تا بیجی دا چیم داغ سی پریکری هم پا افغان ولس پانی اغیز لری او هم حقا بهر میش چی پا برنی ودو کسی جی پا غو بانی دا اغیز لری زکا چی هر څوک هر شهروان خپل د حقوقو باید ګټه واخلي هغه که داخلي که بهاري ځکه چې هر چا ته باید هغه قانوني حق چې ورکول سوی دی هغه ته تذکره ده هغه ته پاسپورت دی هغه ته نکاح خط دی که وکالت خط دی که همدارنګه نور اجناس دي چې دی لازمه لري ورته ضرورت ورته لري یا خپل د پوهنتون اسناد تاییدي وي نو طبعاً حکیم نظام که هر هغه څوک چې وي هغه په هغه اړوند باندې مکلفیت لري چې هغو ته باید دغه زمینه برابره کړي تر څو وکولی چې خپل د حقوق نه هغه ګټه واخلي. دا که نن چې په طالبانو پرېکړه کړې ده په دولسو هیوادونو کې د هغو فعالیتونه یې ځنډولي دي طبعاً دا به د دې سیاسي او اړخ یې خو هم په تنا په بهرني هیوادو کې ډیپلوماتان نه اوسېږي هلته یو تعداد ډیپلوماتان دي چې خدمات وړاندې کوي خدمات چا ته وړاندې کوي هغه وګړي ته وړاندې کوي چې د عوام وګړی دی دا د سره منم چې په هغه کې به دا نظارت ټیم نه وي ځکه چې هغه پوښتنه وسي ووایي چې دا پیسې په کومې لارې ولاړې او چیرې دې مصرف کړلې او څومره ازینه اخلي په دغه برخه کې به طبعاً فساد به شکیل هغه خلک خو هم هغه بهرمیشت داسې نه دي چې ټول د نظام مخالف وي داسې نه دي چې ټول د افغانستان سره مینه ونه لري داسې نه دي چې ټول د سیاسي نظام اوسنی نظام چیلنج کې داسې نه دي شاید په هغو کې به محدود کسان وي خو هم نو موږ باید که محدود کسان هم مخالف وي یو حاکم نظام لپاره داسې پرېکړه د اصولو زه لازمه نه ګڼم ځکه چې یو یواد چې هغه راضي ده بین ملي اصولو په اساس باندې چې دی ټول اراضي د ده په خدمت کې ده او دلته امنیت راوستی دی دلته فرض کړه دی حکمران دی د هغه شته وګړي چې په افغانستان کې دي هغه نه د اطاعت نه کوي نو فرض کړه دا وګړي چې بهر کې خپلوان لري آیا هغه کولی شي دغه پرېکړې نو خپلو خپلوانو ته جواب ورکړي یا د هغو سره دا پرېکړه لیم ورسره وشکوي دا خو ناممکنه ده نو دوی باید داسې یو پرېکړه وکړي چې د افغانستان هغه وګړي چې بهر کې دي چې افغانستان سره دوی هغه اقارب لري روابط لري نو هغه روابط په اساس باید وکتل شي څوک په دې وطن کې پاتې دي
مننه کوم پاتون صاحب که امکاران ملګری دوستان لنډ لنډ خبرې وکړي میلمانه نو زه به وکولی شم چې په دې بحث کې هغه زیاتره پوښتنې جواب کړو زه راځم بیرته بهیر صاحب ته ښاغلی بهیر د پوهنتون د استاد په توګه راته دا خبره تشریح کوي یو سړی دی وایي زه کم خپله طالبانو سره یا مشکل لرم یا نه لرم د سیاسي نظریې سره یم یا نه یم یا مخالف یم یا موافق یم خو ویره لري ډیپلوماټ دی ځایي کارمند دی د سفارت له دې ویره لري چې یو داسې نظام چې نړۍ په رسمیت نه یې پیژندلی او هر وخت ویره یې ته نه دي یو خطر دی یو جنجال دی وی لانجې که زه ورسره کار وکم د ما خپل دغه حقوقي شخصیت خصوصا په بهر کې دا مسایل ډیر مهم دي دا بل ستونزې سره مخ شي دی ویر یا اندېښنې ته ښایي ځینې سفارتونو همکاري نه یې کړي او په عین حال کې ولې طالبان دغه سفارتونه اړ کوي چې له دوی سره د کنسلي چارو هماهنګي او همکاري ولري د تاسو په فکر باندې د هغوی دلیل د دې لپاره څه کیدلی شي آیا په دغه حکومتونو فشار راوړي ځکه خو دا فشار خو به ډېر کم وي حکومتونه ښایي ورته هېڅ ډېر توجه ونه کړي ظاهرا خو یې د اتمر صاحب او د جانباز صاحب په وینا عام خلک قربانیان دي
سمه ده ځینې به یي ځینې سفارتونه به یي چې ستونزې به لري اندېښنې به لري هغه منو صحیح ده کاش دوی سره یو تفاهم ته خبره ورسېږي خو یو دوه خبرې باید یاد وساتو یو دوی چې کوم هیوادو کې استازیتوب کوي هغه هیوادونه تیار امارت اسلامي چارواکو سره کښېني او هغوی سره خبرې کوي نو دا یوه خبره دومره خبره دا ده چې ډېر داسې سفارتونه دي چې سرکنده توګه همکاري نه کوي طالبانو سره او دا د کوربه هیواد تقاضا هم دی چې تاسو رسمن سفیر دلته مه رالیږئ موږ تاسو په رسمیت نه یې پیژندلی خو تاسو د هماهنګي طالبانو سره وکړئ چې تاسو دا سیستم کم از کم روان اوسي بل اړخ یې دغه ده چې داسې افراد دي چې اوس مثلا د سویزرلینډ کې پولنډ کې داسې موږ سفیران لرو چې هغوی سرګنده توګه د افغانستان کې د نظامی مقاومت ملاتړی دی غړی دی نو د غوی لپاره دغه صلاحیت تر لوشتل چې دوی ویزه ورکی او خلکو نه پیسې واخلي هغه پیسې چې ورته جوابونه وي ګوري د پولند سفارت پرون دی خدای یو درجن پولندیانو نه
$200 فی ویزا اخیسته تاسو خبر یاستی مخکې تاسو اشاره کړ چې ویزا په سود پاتیا ډالر نه پورته نه ده دوی $200 اخلي او هغه همداسې اسناد چې هیڅ قابل قبول نه دي اوس خو بالخصوص چې دا اعلان وسو دغې نه بعد دا پروسه بنده شوه مخکې حتی جمهوریت په وخت کې یو سفیر خپله ما دا قصه وکړه چې زه په ایرپورټ کې کېناستلم ما خلکو ته ویزې ولګولې پاکستانیان غوښتلو چې د افغانستان په ترو لاړ شي کورونا په وخت کې خپل خاورې ته نسوت لای نو تورخم په ترو به بیا لاړو نه یعنې داسې مالي فساد موږ یو تاریخچه لرو نو په دې مخنیوي لپاره یو دوهم دا ده چې طالب ښکاري څرګنده ده چې دوی غواړي سیاسي فشار واچوي چې دوی دا فعالیتونه سي د فعالیتونه بند سي دوی بیا مجبور سي چې رجوع وکړي طالبانو سره تفاهم ته ورسیږي یا سفارتونه بند کړي خو اخر کې خبره د املاک هم ده چې په دې ټول هیوادو کې د افغانستان املاک دي د املاک باید مثلا په نیویورک کې د افغانستان د دولت املاک دي چې اوس هلته چا پیدا وکړې ده غواړي خرڅي کې بحیث شخصي املاک نو دغه ټول ته باید موږ پام وکړو او طالبانو باندې دا مسؤلیت راځي کې چې دوی دې لپاره یو کار وکړي بل اړخ دغه هم ده چې یو سیستم شتون چې هغه سیستم سره موږ موافق نه یو مشروع نه یي دا سیستم شتون له دې نه بهتره ده چې افراد دا مسؤلیت په غاړه واخلي او یو سیستم مخته بوزي او اوس بالخصوص تخنیکی نگاه نه چې دوی اونه کولی سي سیستمو ته رجوع وکړي او وګوري چې رښتیا تاسو تذکره د افغانستان ده نه ده نو دوی به کار څنګه بیایي اخر کې فقط دا اشاره کوله زه فکر کوم افغانان افغانستان ته تلی سي بدون د ویزا م که ته خارجي پاسپورټ ولري تا سره فقط افغاني تذکرې ته افغانستان تلی سي بیا ځینې دا د اسناد تصدیقولو خبره سي ده دا رښتیا هم یو ستونزه ده چې اوس لپاره به دوی د نور هیوادونه چې دوی پولیس کې اعلان کړي دي هغوی ته به رجوع کوي
زه غواړم له تاسو نه یو لنډ ځواب راکړئ د طالبانو سره همکاري کول هغه سفارتونه چې همکاري کوي نړیوال مشروعیت تاسو ته ډول ویني ځکه یو ډیپلوماټ دی هغه په نړیوال مشروعیت باندې باور لري یعنی د یو ډیپلوماټ په توګه څومره قانوني دی دا کار چې تل طالبانو سره سیاسي همکاري باندې خبرې نه کوم په کونسلي چارو کې همکاري ولري تاسو له نظر
هر چیرته هر خاوري کې کوم قانون سي نافذي هغه قانون ته جواب کوي او یو سفارت یو رز هم دروازه خلاص نه سي پاتې کولای چې هغه قربا هیواد ته اجازه ورنکي نو ظاهره ده چې دا کوم قنصلګری چې طالبانو سره په هماهنګي کې کار کوي دوی ته قربا هیوادونو د اجازه ورکړي چې دا کار وکړي نو ځکه مختزي نو قانوني اړخ نه په دې هغه خاوري کې چې حکومت درته اجازه درکړي ته فعالیت قانوني ده بل اخلاقی اړخ دا چې پاغي باندې موږ بحث کولای شو چې څه بهتره ده چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کو که د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسیږو طالبانو سره موږ توافق نه لرو دا یو بیل سوال دی یو ډیر بیل اوږد بحث ده
مننه اتوار صاحب که تاسو ته راشو دي تاسو فکر باندې تاسو مخکې وویل چې طالبانو باید دا پریکړه نه وکړي دغه د پیسو د یادې فعالیتونو د څار موضوع واقعا یو موضوع ده چې باید وڅارل شي خو تر دې اخوا د بهیر صاحب په خبرو کې یو ټکی وو موږ ګورو په ویانا کې یا په نورو ځایونو کې په ځینو ځایونو کې سفارتونه د طالبانو په ضد فعالیتونو کې ښکیل دي دغه موضوع ته تاسو په کوم نظر ګورئ ځکه چې زه نه پوهیږم زه خپله په دې اړه باندې چې سفارتونه څومره کولای شي چې سیاسي فعالیتونه وکړي او په دې اوسني وضعیت کې خو بیخي په افغانستان کې یو داسې وضعیت دی چې ماضي د ما نه یادیږي چې د حکومت د نسکور شوی سفیر دی په یو ځای کې دوام ورکوي او بیا د نوي حکومت پر ضد باندې فعال اوسي دا اړخ تاسو څومره غنی فکر نه کوي چې طالبانو خی له دی لیدلوري نم زینو سفارتونو او دغه فعالیتونو ته کتلی
خبره د مشروعیت نه یانسه که طالبان مشروعیت نه لري هر سفارت کولای شي چې دغه بهانه باندې د طالبان د حکومت نه اطاعت ونه کی او خپل څنګه چې خوخه ده هغه کار خپل وکړي دغه سفارت خانی بهانه د سفارتونو دا دی چې ګویا موږ خدمات عرضه کوو افغانانو ته او موږ د دې خدمات په مقابل کې یو اندازه پیسې دوی نه اخلو سره د دې چې موږ مطمئن یو په دغه برخه کې چې هر سفارت خانه کې دغه رشوت شته دی او دوی هغومره چې یعنی مستحق دی دغه نه ډېرې پیسې دوی ترلاسه کوي د بل خوانه د مشروعیت مسله کله چې رامنځته کېږي هغه کوربه هیواد بیا دې کې څه نشي ویلی. زما مخکینی عرض هم دا و چې خپله طالبانو ته دا پکار دی. اوس مثلا د اروپا نماینده کابل ته ځي، دوی سره کینی خبرې کوي، همدغسې د امریکا، همدغسې د کاناډا، دوی دوها کې دفتر لري. دغه دفتر چې دوها کې د طالبانو دی، دا د څه په خاطر دی؟ د دې وظیفه او کار څه شی دی؟ دغه باید همدغه کارونه وکړي، دغه ملاقاتونه دې جوړ کړي، دغه روابط دې جوړ کړي، نړیوالو سره دې کښېني. دا خو یوازې دا دفتر نه دی چې تاسو بندیان تبادله کوي یا په اصطلاح یرغمل واخلئ، یرغمل ورکوئ، پیسې ورکوئ، پیسې واخلئ. دا خو درست کار نه دی. د یو سیاسي دفتر معنا دا ده چې ټول د دفتر د یو دولت نمایندګي دوی کوي او دا د دوی لاسو خپې دي چې باید دوی همدغه مسؤلیت واخلي، دغه روابط دې جوړ کړي. او زمن کې کله چې یو دولت مشروعیت ونه لري، د دوی سفیران به یقینا چې دوی سرکشي کوي د دوی د عمره، حتی د دوی پر ضد دوی سټیج نیسي، دوی درېږي، دوی خبرې کوي، دوی معنې ورکوي او ځان ته دوی دا حق ورکوي چې زموږ حکومت مشروع نه دی، دا یو دیفاکتو حکومت دی، دا په زور راغلی، دا مشروعیت نه لري، قانون نه لري، نظام نه لري، دا نه لري، هغه نه لري، هواگیر نه دی، فراگیر نه دی. دا خبرې دي چې بیا نړیوالو ته په اوس وخت کې دا د منلو دي. تاسو که بشري حقوق نه مراتوئ، دا چې هر نظام چې بشري حقوق مراعت نه کړي، د ښځو حقوق ته احترام ونه کړي، تعلیم دې په ښځو بند کړي، اول چې هر ځای کې چې هغه هیواد هغسې یو حکومت ته سفارت نه سپاري چې هغه متهم وي د بشر د حقوقو په نقص باندې، د ښځو د حقوقو په نقص باندې، په جنسیتي اپارتایډ باندې. دا خبرې دي چې نړۍ کې دا خبرې بازار لري، اورېدونکي لري. دا چې په افغانستان کې نه لري، دا نو بله خبره.
مننه. رابه شما جانباز صاحب ته. جانباز صاحب، مخکې ښاغلي بهیر دی افغانستان نه بهر د افغانستان شتمنیو ته اشاره وکړله. دا شتمنۍ پخوا هم لوټل شوي دي، په ځینو مواردو کې له منځه وړل شوي دي، پلورل شوي دي. په دې اړه رپورټونه هم شته په پخوانیو د کورنیو جګړو پر مهال باندې. په تیر جمهوریت کې افغانستان حکومت او دولت سره له دې نه چې فساد ته اشاره وشوه او ګڼو نورو مسایلو ته اشاره پکې وه، خو یو شی چې درلود هغه دا و چې په بېلابېلو هیوادونو کې وتوانېدل چې شکېدلې ماتې ګوډې ډیپلوماټیکې اړیکې بېرته فعالې کړي، دوه طرفه اړیکې جوړې کړي. زه د یو خبریال په توګه تل شاهد وم چې پرله پسې به م رپورټونه درلودل. پلاني هیواد سفارت کابل کې پرانیست، پلاني هیواد کې د افغانستان سفارت پرانیستل شو. په ځینو ځایونو کې د سفارتونو لپاره تخنیکي امکانات برابر کړل، مثلا له وسایلو نه نیولې تر ځای پوری، تر مزکی پوری، تر ملکیتونو پوری، په بیلابیلو برخو کې کار وشو. په دغه سی وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، دلته سفارتونه په خپل سری توګه کارونه مخې ته وړي، په اصطلاح د پخواني جمهوریت استازولي کوي، هغه چې مات ګوډ له طالبانو سره تماس هم لري، یوازې په کونسلي چارو کې لري. د دغه افغانستان د ملکیتونو په اړه باندې تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه، یو داسې چا په توګه چې په سفارت کې کار کړی، څومره اندېښمن یې، څومره مطمئن یې چې دا ملکیتونه به خوندي لږ تر لږه تر څو پورې چې سمسمکې راځي؟
بالکل، نه یوازې د یو ډیپلوماټ په حیث بلکې د یو افغان په حیث زه خپل تشویش لرم. خو اساسي تشویش مې دا دی چې په افغانستان کې څه وخت او په څه ترتیب یو مسؤول، مشروع او ملي حکومت رامنځته، او دغه ټول افړه او ملامتي د طالب په غاړه ده. دغه ټول حالت چې رامنځته شوی دی، دا د طالب د لاسه رامنځته شوی دی. جمهوریت د فکتو اوس نشته، حقوقي استمرار لري، ځکه چې قانون رامنځته شوی نه دی چې د هغې په بنسټ جمهوریت رنګ شي. صحیح ده، جمهوریت فزیکي ستون نه لري، خو حقوقي ستونې هیڅوک نشي کولی چې د پښتو یې لاندې راولي. اوس د املاکو مسله، د افغانستان املاک په خارج کې په بهر کې کاملا انسه تسبیح او څوګه خپل په خوخه نشي کولای چې هغه خارج کې ارزه کې ګراوي ورکی بل کوم په معاملې کې دا یعنی عملا دا ممکن نه ده. حتی کچیره څوک دغه اقدام وکړي کله چې په افغانستان کې مشروع مسئول او ملي حکومت رامنځته کیږي دا بیرته ګرځول کیدای شي، ځکه چې هغه زموږ املاک دي، زموږ جایداد دي. او صرف یو مشروع نظام، صرف مشروع نظام چې هغه هم بیا خپل استازولي ته دا صلاحیت ورکړی وسي چې زموږ املاک یا زموږ جایداد یا زموږ اسباب او اشیا په ځینې سفارتو کې موږ تاسو ډېرې زیاتې قیمتي اسباب او اشیا لرو. مثلا د مستو په سفارت کې هم هغه تاسو اشاره وکړه په نوي لسیزه کې هغه څوک چې هلته میشوی وو د چشپنوم ډیپلوماتانو په حیث ډېر شیان خرڅ کړي وو، هرڅه کړي دي چې ډېر یې موږ دلته راپیدا کړل. په تورو بازارو کې داسې مثلا نقاشیانې وې چې د فرانسې دولت، د آلمان دولت، پخوانیو دولتونو افغانستان سفارت ته، افغانستان دولت ته توفې ورکړي وې چې هر یو مثلا یو نقاشي یو میلیون ډالر قیمت درلود او دا ټول په سفارت کې وو. متاسفانه چې هغه وخت یو سلسله فسادونه شوي دي، یو تعداد کارونه بیرته راسم شوي دي، یو تعداد جریان یې درلود چې د افغانستان جایداد بیرته راوګرځول شي. پاتسن چې د املاکو په ثبات زه دونه ویلی شم چې هیڅوک دا جرات نشي کولی چې د افغانستان نه د طالبان د افغانستان افغانستان مالکي نه دي. دا یو نامشروع ډله ده چې
لنډ کراته وایي جنبه صاحب، تاسو سره خدای پاماني په دې خاطر کوم چې تاسو وروسته د موږ بل خبرونه تم راځي. لنډ ما ته دا وایي چې د تاسو فکر باندې څنګه طالبان باید څه وکړي، یا لږ تر لږه دا وضعیت څنګه بهتره کیدلی شي، څنګه کیدلی شي چې نړیوال مشروعیت ورته وایي یا کورنۍ مشروعیت ورته وایي، یا لږ تر لږه دغه د استازوالیو خلاصېدل څه دقیقه سپارښتنه لري؟ لنډ دوه درې سپارښتنې.
ما بارها ویلی دیان سے تاسو په انسان استی پدې پوشي پد شل کالج زده پدې د نلی چارو پدې سیاستونو په دسګا کې پدې دهلیزو کې کاتو پورته کېګم. تاسو پوشي چې تر څو ته دنه په کور کې مشروعیت په امان سم کې دا نور نړۍ ته تاسو ولې دومره ارزښت ورکاو؟ نور نړۍ خو خپل پر بغاتو پر پنافلو اقدام کوي، هغه څه کوي چې نن یې داخل پکور کے مشروعیت رامستک مسئول ملی حکومت رامستک ذہیت کلز د سهامي شرکت طرفدار نه، مګر دا حکومت ملي نه دی، مشروع نه دی، مسئول نه دی. نورم خدای سپارم، ډېر زیاته مننه.
ډېره مننه کوم غوث جان باز، پخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو. کورم آباد موږ نور بلبنو ترستنی ګل دوی ملن لنډاورو پاتون سیب لتا سونه به واورو. تاسو د حل لپاره د دې مازلي تاسو څه فکر کوئ، څنګه کیدلی شي چې دغه سفارتونو ملکیتونه خوندي او واقعاً خدمات هم وړاندې کی او د درغلۍ او رشوت او سو استفاده مخه هم نیول شوي؟ داسې کومه لاره دستي شته؟
بالکل طبیعي ده چې لارې شته. پښتو یو متل دی، غر چې څومره جګي په سر لاره لري. نو اسلامي امارات په کار ده چې اول خدای د افغانستان کې د خپل ولس رخپل کې، ځکه چې هغه ولس چې باز ورکول شوی دی، لکه تعلیم دی، هر څوک د حق لري چې خپل د اولاد په سرنوشت باندې بحث وکړي او چا سره خپل فکر شریکي. مشکل به دا فرق نه دی چې زوی د کلدور دواړه ته حقوق باید پایل سو. نن چې د انجونو په مخ باندې مکتبونه یا پانتونو تړل شوي دي، ډیر افغانان ته درد رسیږي. زه داسې افغانان پیژنم چې بهر کې دي کله مسره چې باسو دغه باس تلیفوني باس را سره کوي. وای زموږ لوی ارمان دا دی که په افغانستان کې د انجونو په مخ باندې مکتب خلاص شي. وای زه دا ژمنه کوم چې زه بیرته راځم افغانستان ته، خپل ژوند باقي دلته تیروم، خو هم زه خپل د اولاد او د آینده جوړولو په خاطر باندې زه کلم بهر کې میر شوی یم. نو یو افغان چې دومره درد لري، شاید په افغانستان کې چې 30 میلیون یا لږ دي، تابان په دې خوشاله منو زده در لري. صحیح ده که په کلو باندو کې دا احساس نه تعلیم او په شار کې شار نشي، چې دي خلک ټول دغه تعلیم ته ترجیح ورکوي. او رااله د املاکو نو اسلامي امارات په کار د چې خپل پالیسی د ټول یو ودونو سره یو رنګ مختبوزي، ځکه چې دا ته سیاسي پالیسی جوړی زید بارني پالیسی په اساس، دا ول داخلي پالیسی دا دوه سره تړلي دي. کومه داخلي سیاست او خارجي سیاست سره جدا کړل، نو بیا نو څه کولای چې بیا سیاسي مشروعیت ترلاسه کړو. موږ باید دغه سیاسي داخلي مشروعیت هم باید دغه څه ټول افغانان موږ باندې راټول شي، او دغه دا وشوي نړیوالو ته چې موږ په افغانستان کې هیڅ دغه نه لرو، په منځ کې موږ تفریقه نسته او موږ د خپل نظام ملاتړ کوو. نو تبان اوس په یو تعداد وایي وسید ملاتړ یو، ځکه چې اوس حاکم نظام دی، په موږ باندې حکمران دی، او موږ د حق لرو چې په دې سره خپل حقوق غوښتنه وکړو. موږ بل څه غوښتنه کوو، خپل د حقوق غوښتنه کوو. هغه کزما خور کم کزما خور ولاړی چې ته حق تعلیم غوښتنه کوي، دا تاغي قانوني حق دی.
مننه سلامت اوسئ. همداسې چې مخکې مې جانباز صاحب ته وویل وخت مې کم دی، په نورو خپرونو کې به ډیر باس کوو. مننه کوو پاتون صاحب له تاسو نه هم چې ګډون هم را سره وکړ کورم آباد، او خپلې خبرې هم را سره شریکې کړلې. زه به راشم بیرته بهیر صاحب ته. ښاغلی بهیر، تاسو راته راځئ چې بیرته لکه تاسو پایلم له مشروعیت نه وکړه او بیرته به راټولیم دا خبرې په مشروعیت کو. ظاهرا یوازې د سفارتونو په برخه کې دا مسله نه ده، بلکې د بانکدارۍ په برخه کې ده، د تجارت په برخه کې ده، د کاروبارونو په برخه کې ده. ما څو ورځې مخکې په کور دننه د لاسي صنایعو له کاروباریانو سره خبرې کولې، ویلې چې کاروبار لري، لاسي صنایع لري، مارکیټ هم پیدا کړی دی، خو غټه ستونزه یې دا ده چې د بانکدارۍ په برخه کې ستونزې دي، پیسې نه انتقالیږي، سوداګري نشي کولی چې چا ته استولی نشي. مثلا همداسې چې تاسو په نورو د قالینو د تجارانو وروستیو کې رپورټ ورکړی دی چې د قالینو کاروبار صحیح ده چې ډېر ښه شوی دی، ګڼو هغه ښځو چې پخوا نور کارونه کول اوس په قالینو بوختې دي، خو مارکیټ کې ستونزه ده، د پیسو په ګڼو برخو کې د مشروعیت ستونزې راپورته کړې دي. داسې بې پاري کرا ته ووایي چې د مشروعیت ستونزه، طالبان همیشه وایي چې لکه خلکو ته چې دوی ویناوې کوي، دوی نړیواله ټولنه ملامته ګڼي چې ګوندې نړیواله ټولنه دوی سره یاد دي له کبله چې دوی خو ځان ته په اصطلاح یو څه ځانګړي مسلمانان وایي، افغانان خو ټول مسلمانان دي، دې لپاره چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته ډېر پام کوي، ورسره دښمني لري، یا په بله پلمه هغه څه چې د طالبانو مشران هغه ورژنې وایي. نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني، کنه دا د دوی په وینا د دوی مسلم حق دی. نړیواله ټولنې ته چې غوږ شي، ملګري ملتونه چې دوی سره همکاري لري، یوناما چې همکاري لري، دغه تېره ورځې د بشري حقونو د وضعیت په اړه او په افغانستان کې د روان حالت په اړه باندې یو رپورټ خپور کړی دی چې خوشینونکی دی. تاسو فکر باندې مشروعیت ستونزه چیرته ده؟
پښتو متل وایي څه تبر تېره وه او څه د مور ککره نرمه وه. خو خبره دا ده چې دواړه خواوو کې جنجال شته. یو د ملل متحد شورای امنیت 2006/2009 رزولوشن کې ښه خبره یو لیدلوری جوړ شوی ده چې افغانستان به څنګه د بین المللي ټولنې ته راولو. په دغه کې ځینې اقدامات پکار دي، ځینې اصول دي چې هغه باید مراعات شي، په هغه کې دا حقوق دي. نو طالبان ته پکار ده چې د دوی د خبرې سکی چې دا داخلي ستونزې دي، او صحیح ده دا ستونزې باید د خارج په فشار په جواب کې حل نسی، بلکې د افغانستان د ولس د تقاضا په جواب کې حل سي، چې هغه د مکتبونو قضیه کې دا ځینې نور ستونزې وي چې دا څومره زر تر زره حل سي، او نړیوال ټولنې سره پیشرفت وکړو چې اخر دوی هم دا درک کړي چې یو پروسه پکار ده، یو قانون اساسي پکار ده، ولس ته جوابګو بدن پکار ده. دغه ټول کارونه سی وکړي او څه نه څه د ولس تمثیل وسی په نظام کې. دغه ټول سره بیا یو ورچ افغان ملت در سره ولاړ سي، افغان ولس در سره ولاړ، یغوی در ته په مشروع نظام په سترګه ګوري. بیا نړیوال ټولنه درته مقابل کې نسی درېدلی او دا باید څومره زر تر زره درک سي چې په داخل کې دغه ستونزې حل کړو، ځکه چې موږ وخت ډېر نه لرو. د دنیا توجه اخر نور زیانو ته ځي. اوس هم دنیا ډېره بوخته ده په فلسطین او یوکراین او دا نور جنجالونه سي به زیاتېږي. د امریکا کې اوس تقریبا اولین لس قضایاو کې هم افغانستان قضیه نه راځي. نو یو وار چې نړیواله ټولنه موږ آیسولیټ کړو، موږ یو خواته کړو، بیا هغې نه بعد بېرته نړیواله ټولنه نه راګرځي. نو اوس تاسو کومکونه وکتلو چې کم سوي دي، بانکي ستونزې په خپل ځای دي، اقتصادي ستونزې په بله خوا. نو هماغه ولې مجبوري چې یو تعلیم یافته پیسه‌دار افغان چې کولی سي چې افغانستان کې یو تغییر راولي، یو پیشرفت وسي، اقتصاد پر مختګ وکړي، هغه مجبوري چې لورې درس نه سي ویلې، هغه له وطن نه لاړ سي. دا اساسي قضایاوې دي، حیاتي قضایاوې دي چې دوی باید کینی، افغانستان ولس سره زر تر زره حل کړي، نړیواله ټولنه بیا د دې په جواب کې خپل مشروعیت بیا وکړي.
پنامو خبرونه به د اتمر صاحب سره راټول کړم. اتمر صاحب، بهیر صاحب ځینې اشارې درلودلې چې څه کېدلی شي چې ستونزه هواره شي. تاسو په تیرو دریو کلونو کې پرله پسې دا وضعیت څاری، جمهوریت کې هم وایي څارلم، اوس څه فکر کوئ چې آیا طالبان په تیرو دریو کلونو کې چې کومې نښې نښانې او پرمختګونه ښودلي دي، د دغه مشروعیت په لورې روان بولئ؟ د طالبانو په دغه اوسني صورت کې یا د طالبانو په موجودیت کې په افغانستان کې د یو داسې مشروع نظام هیله او تمه لري چې هم خلکو ته د افغانستان د منلو وي، هم نړیوالې ټولنې ته؟
آن صاحب، مونږ خو اول په همدغه امید باندې وو. مونږ دا امید درلوده چې طالبان به کله چې دوی واک ته ورسېدل ټول افغانانو دې ته خوشحاله ول چې جنګ جګړه په افغانستان کې ختم شو او اوس به افغانستان داسې یو نظام راولي چې هغه کې د دغه څلوېښت کلنې تجربې نه په استفادې سره دغه وخت کې چې هغه زورواکان جزایر د قدرت او هغه مفسد فاسد زمامداران هم نشته دي، دغه فرصت طالبانو ته و چې دوی خلق سره کینی په یو گفتمان، په یو بحث باندې، په یو ملي بحث باندې او د یو ښه حکومتداري تمثیل دوی وکړي. متاسفانه چې دغه کار ونه شو او ورځ تر بلې دوی هم په نړیوال ډګر کې خپل کریډیټونه د لاسه ورکړل. هغه امید او ارزوګانې چې افغانان درلودلې چې دوی به د نړیوالو دخواله په رسمیت وپېژندل شي، د دوی د کړنو پر اساس باندې دغه هم لاسته رانغلل. او تر دغه ننه پورې دوی دغسې یو زمامداري حکومتداري معرفي نه کړ چې هغه باندې د افغانانو زړه خوشحاله سي. دوی خپله لکه چې وویل شول په درېو څلورمو درېمو دویم ودونو باندې مصروف شول او د ښځو تعلیم، د ښځو کار دا بند شول. حکومت بې قانونه، ملک خدادات غوندې روان دی، نه قانون پکې شته، نه مسؤلیت پکې شته، نه یو اعتماد شته. ټول نظام د یو ګروپ، یو ګروه ملاشایی شو. دې کې متخصص، وطن پرست، متعهد په وطن باندې هغه چا ته هم زمینه او فرصت نه دی مساعد. خلک هم د اقتصاد له نظره هغه نهایت ضعیف مرحله کې دی. دوی په زمین کې تعرفې، مالیات، عشر، زکات، عقل و ګورونه، دغه نور خبرې صرف د پیسو د راټولولو په خاطر معدنونه د افغانستان منابع لیلام شول او هیڅ شفافیت نشته خلکو ته، هیڅ گزارشدهی نشته خلکو ته. دا مونږه ناهیلي کړي یو، باید افغانان د دغه حالت نه ووځي. دا چې هر څوک دا کار کوي خدای دغه ته هیبت ورکړي.
مننه کوم اتمر صاحب دی په برلین کې دی پانتون استاد اسحاق اتمر دی سیاسي چارو شنون کې هم دی کابل کې دی پانتون استاد عبید الله بهیر لا تاسو نه همدارنګ لا پوخانی ډیپلوماټ او دی سیاسي چارو لا شنون کې غوس جان باز نه دی سیاسي فعال شردل پاتسون نه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وک دی تاسو دی ټولو دی کور آبادی هغه وريدونکو چې تر دې وخت را سره ملتیا وکړه لا هغوی نه مننه کوم ازادي رادیو هر ورځ دی ماخام ل شپږ بجو نه د سهار تر شپږو بجو پوری په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دو ل شپږ نه بیا اوریدل کیږي او د ورځې له خوانه یعنی د سهار ل شپږو نه بیا د ماخام تر شپږو پوری په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو اوریدل شي. تر بیا خیر چاره.